السلام علیکم په افغانستان کې د مبشین دوی بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده په راپورونه کې اورئ چې افغانستان او قزاقستان د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ تجارتي فورم یا چوکاټ جوړوي نن شنبه ده د وری حمل 19 د اپریل 8 په نړیوالو خبرونو کې راځي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د کاریدو په برخه کې ایران او روسیه هم د سوریه د رژیم ترڅنګ مسؤل دي بلخوا دا اورئ چې د امریکا د ولسمشر زوم ونتوانید له لوړپوړو روسي چارواکو سره لیدنې کتنې افشا کړې ناجیه ساپۍ خبرونه په کورنیو خبرونو پیلوي
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د دغه جرګې له غړو غوښتل تر څو د ملي ګټو پر ضد له پارونکو څرګندونو ډډه وکړي د بدخشان چارواکي اندېښنه څرګندوي چې ښایي د هوا په ګرمېدو سره د ایشیان د پاکستان له لرې دغه ولایت ته راشي او افغان ځانګړو ځواکونو د کندهار ښار په اتمه حوزه کې د داعش د جلب او جذب مسؤل نیولی بشپړ خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د دغه جرګې له غړو وغوښتل تر څو د ملي ګټو پر ضد له پارونکو څرګندونو ډډه وکړي عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په ناسته کې وویل چې افغانستان د ټولو قومونو ګډ کور دی او یوازې یو قوم پورې تړاو نه لري
وکلای محترم امیدوارم کې
درنو وکیلانو هلمندیم هر ډول سرګندونه چې تاسو کوي د ملي ګټو په پام کې نیولو سره افغانستان په ټولو قومونو کور دی او هیڅ کله د امکان نه لري چې افغانستان یوازې د یو قوم پورې اړه ولري
مشخص مربوط به قومي باشه
خغلی ابراهیمی دا سرګندونی ورسته له هغه وکړه چې د ولسی جرګې په نننۍ ناسه کې یو ځل بیا د ولسی جرګې ځینې غړیو د ډیورن کرخي پاړه سرګندونی وکړي د بدخشان چارواکي اندېښنه څرګندوي چې ښایي د هوا په ګرمېدو سره د ایشیان د پاکستان له لارې دغه ولایت ته راشي د خبرې د بدخشان د امنیت قمندانۍ سرپرست محمد نبی بیان له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې په ورته وخت کې د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی هم ویلي چې په سوریه او عراق کې مدخلې د ایشیان چې پاکستان ته تښتېدلې دي دغه ولایت ته د راتلو په هڅه کې دي افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار ښار په اتمه حوزه کې د داعش د جلب او جذب مسؤل نیولی د کندهار د امنیت قمندانۍ د پولیسو ویان زیاد دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار ښار د اتمه حوزې اړوند ساحه کې د داعش د جلب او جذب دغه مسؤل نیولی د دورانی په وینا د نیول شوي کس څخه په لټنې روان دي تر څو نور ښکېل کسان هم معلوم شي او افغانستان او قزاقستان د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار کړی د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزینن د افغانستان او قزاقستان د سوداګریزو اړیکو د نخلولو یو ګډ کانفرنس ته ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ د دې لامل کېږي چې افغانستان له دې لارې د روسیې چین او منځنۍ اسیا سره ونښلول شي نوموړي ویل چې قزاقستان کولی شي چې د وړو او غنمو په برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي دا د افغانستان اړوند خبرونه هرنی خبرونه له فری بازار څخه اوري
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د کاریدو په برخه کې ایران او روسیه هم د سوریه د رژیم ترڅنګ مسؤل دي نیکی هلی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه غونډه کې خبرې کولې دا وایي
Now while the Syrian regime is responsible for the chemical weapons
da way us da chi da Suriya regime da kimay wasle pa brit ki masul dai da yawazanai muqassar arkh na dai da Iran hukumat ham da de kar der masuliyat lari hagui da Suriya kaluna kaluna د سوریه د دیکتاتور رژیم پلوی او محافظت کړی دی ایران په پرله پسې ډول د سوریه په خونړیو بریدونو کې رول لرلی دی نیکی هلی دغه راز د روسیې د حکومت یادونه هم وکړه چې د دې په خبره حتی د ناوړه بشري کړنو په برخه کې د سوریه د رژیم پلوی کړی ده د اپریل پر 4 نیټه د سوریه په ادلیب ښار کې کیمیاوي وسلې بری سوی دی چې د راپورونو له مخې شپږ اتیا کسان پکښې ووژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکښې شامل دي امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ زوم ونتوانید له لوړپوړو روسي چارواکو سره لیدنې افشا کړې په متحده ایالاتو کې د روسیې د سفیر او د کرملین د یو بانک له مشر سره د لیدو د راپور ورکولو په اړه د ترامپ د زوم د ناکامۍ خبر لومړی ځل نیویارک ټایمز ورځپاڼې ورکړ دا خبره په یو داسې حساس وخت کې کېږي چې د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې اف بی آی او د کانګرس څو کمیټې د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې لاس لرلو او له کرملین سره د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي ټیم د احتمالي اړیکو د مسلو په اړه تحقیقات کوي. د ټرمپ د زوم جارید کوشنر وکیل وایي موکل د ټرمپ تر لوري د مخه له ګڼګونې ډک وخت کې د یوې ادارې ستونزې له کبله نه دی توانېدلی چې دغه معلومات برابر کړي. دا وایي کوشنر تېر میاشت په خپله خوښه حاضر و چې د امریکا د کانګرس کمیټو ته چې په دې اړه پلټنې کوي ځواب ووایي. دغه وکیل وایي کوشنر هغه وخت په تېروتنې سره د جرمي سابقې درلودلو غوښتنلیک نابشپړ سوی حکومت ته لېږلی دی. دا زیاتوي چې دغه پاڼه وروسته بشپړه سوه او پکې راغلی چې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او د انتقال دورې پر مهال ما د هغو بهرنیو چارواکو د رابط په توګه کار کوي چې غوښتل یې له ولسمشر ټرمپ سره اړیکې ونیسي او ما په دې وخت کې له بهرنیو چارواکو سره ډېرې اړیکې درلودې. د امریکا خزانه وزیر سټیفن منوچین وویل متحده ایالات به پر سوریه د دې لپاره نوي بندیزونه ولګوي چې د کیمیاوي وسلو په واسطه یې پر ملکیانو بریدونه کړي دي. د امریکا خزانه وزیر د جمعې پر ورځ وویل موږ به پر سوریه د نورو بندیزونو اعلان وکړو تر څو د دا ډول هڅو مخه ونیول سي. د امریکا خزانه وزیر زیاته کړې چې دا بندیزونه ډېر مهم دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل دي چې د اپریل په 8مه د سوریه پر یوې هوایي اډې د توغندیو برید امریکا د دې لپاره وکړ چې سوریه ته د کیمیاوي وسلو د برید له امله ځواب وایي. امریکا وایي د هغه اړه ده چې له دې ځایه د سوریه الوتکو د خان شیخون پر سیمه د اپریل په 4مه په کیمیاوي وسلو برید وکړ. د سویډن پولیس وایي په پلازمینه کې د مشکوکې تروریستي حمله وروسته د ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې یو کس نیولی دی. د ستاکولم په پرونی حمله کې 4 تن وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. چارواکو نه دي ویلي چې آیا فکر کوي نیول سوی کس هماغه موټر چلوونکی دی چې خپل موټر یې له ګڼه ګوڼې پر یوه ډک پلورنځي ور برابر کړ که نه. پولیسو پرون وویل دوی یو تن چې د دوی خاصه پاملرنه یې جلب کړې وه تر حملې وروسته نیولی دی. د سویډن صدر اعظم سټیفن لوفن تېره ورځ د پیښې وروسته خبریالانو ته وویل د وی پر سویډن حمله سوی لټول نشو نشانو داسې بریښي چې دا یو تروریستي عمل دی. حکومت ته په دې ټول بهیر کې اطلاعات رسیدلی او موږ په پرله پسې ډول معلومات راټولو. د هغو چارواکو د ملاتړ لپاره چې په وظیفه بوخت دي حکومت هره هڅه کوي. اوس له عوامو غوښتنه کوو چې بیداره دي او د پولیسو معلوماتو ته دې غوږ سي. تر دې وړاندې سویډنی افتون بلادت ورځپاڼې راپور ورکړ چې یو تن چې سربیران ټپي سوی هم و نیول سوی او دغه کس د حملې مسؤلیت منلی دی. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ به ډېر ژر د ملګرو ملتونو د سولې د ځوانې استازې په توګه وټاکل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس پرون وویل 19 کلنه ملاله یوسفزۍ به د اپریل په 10مه دا ویاړ ترلاسه کړي. ملالۍ ته وروسته تر هغه پاملرنه زیاته سوه چې په پاکستان کې طالبانو دا د ښوونځي په سرویس کې په 2012 کال کې پر سر د دې لپاره وویشته چې دې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه کوله. ملاله له دې حملې وروسته سخته ټپي سوه چې بیا یې په بریتانیا کې درملنه وسوه او اوس هملته ژوند کوي او ښوونځي ته ځي. ملالۍ ته په 2014 کال کې د نوبل د سولې جایزه ورکړل سوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل د نجونو د تعلیم په برخه کې د ملالۍ زړورو هڅو ګڼ کسان په نړۍ کې زده کړو ته هڅولی دي او اوس چې د ملګرو ملتونو د سولې د استازي په توګه ټاکل کیږي له دې سره به د سولې په برخه کې ډېر څه وکړي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اورئ چې افغانستان او قزاقستان د تجارتي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ سوداګریز فورم یا چوکاټ جوړوي.
مارا وصل می کنه به روسیا و مارا وصل می کنه به چین کی پر اهمیت بسیار زیات داره.
د کندهار چارواکي وایي د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې
زدایش دلی د جل بوجز مسل نیول سوی دی چې اوس مهال د دې تر پلټنو لاندې دی.
په جلال آباد کې د نشیانو شمیر زیات سوی.
مرګرو سره خو نه یم ناس دروغ به نه وای دا سرګټ سی وایم بس دا سوجم بدل کی.
په بلوچستان کې ځینو سیاستوالو انتقاد وکړ چې په پاکستان کې لا هم د مورو مېری سلوک ورسره کیږي.
او چې په لاور کې دا پیښه وسو په سیون کې دا پیښه وسوله نو خو بند هغه چا سره بارډر کې چې څوک دشمن بولي تا بارډر تورخم او چمن بند کی.
آیا خبر یاست دا د ساينسي لړۍ نوم دی چې په برخه په همدې خبرونه کې اوریدل سي او په دې کې اوري چې پراتونګو کلونو کې به نانو ټیکنالوژي ډیره مطرح سي.
هغه شی چې د 100 نانو مترو په اندازه باندې یا د 100 ملي متر نه کم راځي کنه هغه کله موږ وایو چې نانو سکیل ده.
حقیقت څه دی او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه د همدې خبرونه په دوی منیمای کې ووري. د ازادي رادیو د خبرونه تر دریو بجو دوام کوي. افغانستان او قزاقستان د تجارتي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ سوداګری فورم یا چوکاټ جوړوي. د افغانستان د سوداګری او صنایع خنوم راستیل نن په کابل کې د افغانستان او قزاقستان د تجارتي تواصل په نامه کانفرنس ته ویل چې قزاقستان د افغانستان لپاره د وصل نقطه ده چې افغانستان له چین، روسیې او نورو هیوادونو سره نښلوي. نور حال له وصل ویسال څخه ورو.
افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اړیکو په پیاوړتیا او ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوم مرستیال خانجان الکوزی د شنبې پورس په کابل کې د افغانستان قزاقستان د تجارتي تواصل په نوم کانفرنس ته ویل چې قزاقستان د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د یو پل حیثیت لري چې افغانستان د منځنۍ آسیا او یو شمېر نورو مهمو هیوادونو سره نښلوي. قزاقستان د چین او روسیې د نښلولو لپاره د اتصال یو مهم ټکی دی چې افغانستان له دغو هیوادونو سره نښلوي او زموږ د سوداګرۍ لپاره تر ټولو لنډه لار ده. او دې موضوع ته افغان حکومت د سوداګرۍ عالي شورا او ولسمشر ځانګړې پاملرنه لري. ښاغلی الکوزی وویل چې د افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ خونو مسؤلینو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او ګډې همکارۍ په هدف یوه دوه اړخیزه هوکړه لیک هم لاسلیک کړی دی. اوسمهال افغانستان او قزاقستان هر کال د 320 میلیونو په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه لري چې 426 میلیونه ډالر پکې د افغانستان او 12 میلیونه ډالر د قزاقستان ونډه ده. د افغانستان عمده صادرات دغه هیواد ته سبزیجات، میوجات، قالینې او د مرمرو ډبرې دي، خو د وړو او غنمو په برخه کې بیا قزاقستان افغانستان ته لوی صادرونکی هیواد دی. افغانستان په تېر یو کال کې 2 میلیونه ټنه وړه او غنم له منځنۍ آسیا څخه وارد کړي چې ډېره برخه یې له قزاقستان څخه ده. همداشان 40 قزاقي شرکتونه د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت په افغانستان کې په پنګونه بوختي. د افغانستان قزاقستان د سوداګری تواصل په کانفرنس کې د قزاقستان د سوداګری او صنایعو مسؤلینو د افغانستان سره د سوداګری او ترانزیت په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د قزاقستان د سوداګری او پنګونې د برخې رئیس اسکر ارینوف ویل
د افغانستان او قزاقستان سوداګریزې اړیکې مهمې دي. موږ په افغانستان کې اوس هم سوداګري لرو او غواړو چې خپلې سوداګرۍ ته نور هم پراختیا ورکړو او په کار ده چې په دې برخه کې دوه اړخیزه همکاري وشي سو سوداګري پراخه شي. افغانستان او قزاقستان له یو بل سره پخوانی سوداګریز اړیکې لري چې د شیرخان بندر د پروژې د بیرغونې او په یو شمېر نورو برخو کې افغانستان سره همکاري کړي. افغان حکومت غواړي چې له ټولو هیوادونو سره په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ښې سوداګریزې اړیکې ولري چې قزاقستان په دې برخه کې مهم رول لوبولی او د غوړیکو ته د رسیدلو لپاره د افغانستان مزه لنډولی شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې افغانستان او قزاقستان د تجارتي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ سوداګریز فورم یا چوکاټ جوړوي. بل خو د قزاقستان د سوداګری او ترانزیت مسولانو هم د افغانستان سره د سوداګری په پراختیا او په دې برخه کې پر ګډې همکاري ټینګار وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام کې د ممشین له دریو د مازیګر تر څلورو بجو په اول سات کې په افغانستان کې د ماشومانو د ګزړن پر ناروغي خبرې کیږي. په دویم سات کې له څلورو تر پنځو بجو د ډیورن پر لانجمنې کرښې خبرې کیږي. تاسو اوریدونکو هم کولی شئ چې دغه پروګرام ته زنګ راووهئ، له میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي یا هم خپل نظر را سره شریک کړي. دغه راز کولی شئ چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له طریقه هم خپل نظرونه را سره شریک کړي. ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانېږي. د فیسبوک پاڼې ادرس مو د facebook.com/azadiradio. د کندهار چارواکي وایي افغان ځانګړو ځواکونو د کندهار ښار په اتمه حوزه کې د داعش د جلب او جذب مسؤل نیولی دی. که څه هم له تیرو دوو کلونو راهیسې د جنوب له دریو ولایتونو هلمند، زابل او روزګان څخه د داعش د وسلوالې ډلې د حضور او فعالیت راپور نه خپرېږي، خو دا اول وار دی چې په کندهار کې چارواکي له داعش سره په تړاو د یو کس د نیولو خبر ورکوي. تفصیل له صادق رښتینی څخه خبري.
د کندهار د امنیت کمانډاني د پولیسو ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځانګړو ځواکونو تیر شپه د کندهار شهر د اتمی افزیاړ وند وابیانو په کالونۍ کې د داعش د جلب او جذب مسؤل نیولی. د دوراني په وینا د نیول سوي کس څخه پلټنې روانې دي ترڅو په موضوع کې نور شکیل کسان هم ونیول سي. دورانی د دیول سی وکاس د شهرت او د چ څنګه د دایش یا اسلامي دولت دلیل لپاره په کندهار ښار کې جلب ابجس کا و په دیاړ نور معلومات ورنکړه.
د دایش د لید جلب ابجس مسل نیول سوی دی چې اوس مهال د دې تر پلټنو لاندې دی.
کته هم د تیر دوه کلونو راځي د جنوب د درو ولایتونو هلمند زابل او روزګان څخه د دایش وسلواله ډلې د پراخ حضور راپور نه خبريږي. خو دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې چارواکي د دایش ډلې سره په تړاو د یو کس د نیول کېدو خبر ورکوي.
عمردل چې د کندهار امنیتي چارواکي وایي افغان ځانګړو ځواکونو د دغه ولایت په اتمه حوزه کې البته د ښار په اتمه حوزه کې د دایش د جلب او جذب مسؤل نیولی دی. په جلال آباد کې په نشه یي توکو روږدي کسان زیات سوي. دوی په امیر شهید بڼ کې د خلکو په وړاندې نشه یي توکي کاروي. دې خلک دې مسلې خلک اندېښمن کړي دي. تفصیل له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
په جلال آباد امیر شهید بڼ کې د نارنجو د ګڼو ونو تر سوري لاندې هر ورځ په لسګونو نشیان چې په چرسو پوډرو او نشه یي ستنو روږ دي دي راټولېږي او د خلکو په وړاندې نشه یي توکي استعمالوي. دغه روغ دي کسان چې اکثر وخت په خپلو نشو کې ډوب وي له خلکو سره خبرې نه کوي.
مرګرو سره خو نه یم ناس دروغ به نه وایم. بس نه پوخان اس یم او نه اوس ناس یم. زړه مې کېږي خو بیرته بیا سې لانجې شروع سي. بیا پیرا سم اوس بیا لانجې شروع سوي دي. دا سرګټ سی وایم بس دا سوجم بدل کی.
امیر شهید بن تسیر مسراج العمارت بن هم یو لهغه دی چې په یو کونج کې په نشئیتو کو روغ دي کسان راټولېږي. دغه بن ته هر ورځ ګنشمیر ځوانان د سپورتي لوبو لپاره ورزي. یو تن ځوان وایي چې د پودورو او چرسو بوی نه دوه سپېګ مو ته راغلې دي.
دا چې موږ راځو کله یا میچ کوو یا رنی کوو بس ته دې سره غاړه ته دې کونجوند باغ کې ته چرسیان نه سیګریټ والا نه یا پوریان زتر تل کې نه کنه دا بوی په موږ بد لګي. خو خدای شته زما خپل هم دا چرسو بوی ډیر زیات بد لګي.
دا چې د ننګرهار پولیس ولې په نشئی توکو د روغ دو په نیولو کې پاتې راغلي دا پښتنه د ننګرهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال دا رنګ ځوابوي.
دغه موږ نه عدلي او قضایي اداره نه اخلي په وخت دغه کې تسلیمای کی. خو هغه وجه دا روغ دی د نشئی دی دا پسته تداوی له موږ سره معرفي کوي. متاسفانه چې شپخانه موږ نه لرو د متاجینو دا گنجائش نشته دی. بل موږ نور کافي پرسونل نه لرو چار پوډری د پاره موږ هغه په شپخانه کې واچو او یو نفر ته په معذب کوو تبزی پیګو کورنۍ ته سپارو کورنۍ اهله کوو چې دې تداوی په خطر باندې جرات.
په ننګرهار کې د معتادینو د روغتون مشر ډاکټر وحید الله حیدری وایي چې روغتونی وړوکي او معتادین ډیر دي ځکه په دې ندی توانې دي چې د معتادینو کچه راکمه کړي.
نن لپاره دا سل بسر روغتون دی چې په یو وخت کې موږ سل کسان پنځه سل ورځو کې تداوی کوو. انجوګانې هم شته دي چې یو د نجات سنټر په نوم باندې سل بسری روغتون دی چې هغه اتلس کلنې ټیټ عمر کسان شپږ میاشتې لپاره د پالیسي مطابق تداوی وړاندې کوي هغه ته تداوی کوي.
دی وایي چې په نشئی توکو د روغ د ښځو لپاره هم جلا پنځوس بستری روغتون لري. که څه هم په ننګرهار کې په نشئی توکو د روغ دو کرش میره نه ده معلومه خو ورځ تر بلې په نشئی توکو د روغ دو کسانو کچه مخ په زیاتېدو ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوی بجې او نونس دقیقې کیدونکې دي. اجمل تورمن براته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څخه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د نورو مطالبو ترڅنګ استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د ګارډین بریتانوي ورځپاڼې په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي د استرالیا صدر اعظم له ولسمشر غنی سره په کتنه کې له افغانستان څخه د نوموړي هیواد په ملاتړ ټینګار کړی خو له استرالیا څخه د افغان کډوالو پر اجباري ایستلو خبرې نه دي شوې. په مطلب کې د ورځپاڼې په حواله راغلي چې دا ولسمشر غنی وایي دي چې په یاده برخه کې خبرې نه دي شوې. حال دا چې د مطلب د لیکونکي په حواله نوموړي هیواد ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال یو شمېر افغان کډوالو مظاهره وکړه او ویل چې که د استرالیا حکومت په اجباري ډول افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي په افغانستان کې د شکنجې او آن د مرګ له ګواښ سره مخ کېدلی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي چې دا عنوان یې ورکړی. ولسمشر غنی د استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور همکارۍ راجلب کړي. په سر مقاله کې راغلي درې واړه هیوادونه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې پانګونو، ګډو همکاریو او ګډ کار ته چمتو شول، چې د سرمقاله لیکونکي په باور دا همکاري ډېرې ګټورې دي او ورسره به له یادو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې هم پراخ شي. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې د ولسمشر غنی دا سفر د افغانستان لپاره یو تاریخي، بې بیلګې او له سترو لاسته راوړنو ډک دی. د سرمقاله لیکوال لیکلي، له استرالیا نیولې تر سنگاپوره پورې افغان ولسمشر وکولای شول چې د درېو صنعتي وادونو همکاری او پانګونی را جلب او د افغانستان خان زور په سیمه او نړۍ کې خپور کړي. د دغه خبره دا د افغانستان د ثبات، پرمختګ او سوکالۍ لپاره ستر ګام او مهم پرمختګونه دي. افغانستان مخ خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې سنگاپور ته د ولسمشر غنی د سفر او هلته د څرګندونو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي، ښاغلي غنی ویلي، له دې سره سره چې د تحمیلي جګړو له امله په افغانستان کې ګڼ فرصتونه ضایع شوي، خو دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د پانګونې لپاره ښه مساعد دی چې هیله من یو وکولی شو د نړیوالو شریکانو د تخنیکي پوهې، مهارتونو او تجربو په رڼا کې ورڅخه استفاده وشي. په مطلب کې دا هم راغلي چې ښاغلي غنی په خپلو خبرو کې تروریزم او د مخدره موادو قاچاق د سیمې او نړۍ د امنیت، ثبات او پرمختګ لپاره یو جدي ګواښ ګڼلی دی.
د ونیز پروګرامونه د همدې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ ملالې یوسفزئی چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ده، د سولې لپاره د ملګرو ملتونو تر ټولو ځوانه سفیره هم انتخاب سوه. په دې اړه د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي په نیویارک کې څرګندونې کړي. جزئیات یې له اجمل انڅخاورو.
نونس کلنه ملالې یوسفزئی به د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتریس لخوا رسمن د دې سازمان د سولې استازي وټاکل شي او د خپل نوي رول د یوې برخې په توګه به په نړۍ کې د نجونو د زده کړې د ودې لپاره کار کوي. د سواد دی پښتون ټبر انجلۍ ته چې د تعلیم د پراختیا او فعاله وه، هغه مهال د نړیوالو پام ور واوښت چې په 2012 میلادي کال کې سواد کې ښوونځي ته پر لاره د ښوونځي په موټر کې طالب وسلوالو پر سر په مرده کې وویشته. پاکستانی طالبانو دا د نجونو د تعلیم لپاره چې هغوی پرې بندیز لګولی وو د ملالۍ د کمپاین سزا بللې وه. ملاله په لندن کې له درملنې وروسته له دې ټپ ورغېده، خو له هغې راوروسته یې په نړیواله سطحه د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین پیل کړ. په 2014 میلادي کال کې نوموړې د نوبل د سولې جایزې تر ټولو ځوانه ګټونکې شوه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ګوتریس په خپل بیان کې ویلي، آن د یو سخت خطر په وړاندې هم ملالې یوسفزئی د ښځو، نجونو او ټولو خلکو د حقونو لپاره خپل نه بدلیدونکی تعهد په ډاګه کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په خپل بیان کې زیاته کړې، د نوموړي هڅونکي فعالیت لا دمخه په نړۍ کې خلک هڅولي او جرأت یې ورکړې. اوس د ملګرو ملتونو د سازمان د سولې د تر ټولو ځوانې سفیرې په توګه ملالې یوسفزئی کولی شي چې د یوې سولیزې نړۍ لپاره نور کار وکړي. ملالې یوسفزئی چې په لندن کې له درملنې وروسته عملته اوسیږي او زده کړې کوي، د ملالې په نوم یو خیریه بنسټ هم لري چې پر مټ یې مخ پر ودې هیوادونو کې د تعلیمي پروژو ملاتړ کوي. نوموړي وخت پر وخت پر نړیوالو سټیجونو د نجونو د تعلیم په اړه ویناوې کوي. په تیره جولای میاشت کې رواندا او کینیا ته تللې وه او دغلته یې له سومالیا او بروندي څخه د کډوالو شوو نجونو لپاره د تعلیمي اسانتیاو پر برابرولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د سولې په نورو نړیوالو استازو کې سینمایي ستوري میشل ډوګلاس او لیوناردو دی کاپیریو هم شامل دي. د ملګرو ملتونو په وینا، د سولې استازي په داو طلبه توګه خپل وخت، استعداد او علاقمندي په بیلابیلو برخو کې د ملګرو ملتونو خیریه چارو ته د نړیوالو د پاملرنې د اړولو په برخه کې لګي.
خبریاست په یو نظر پوښتنه کې ځوانانو اټکل کړی چې په راتلونکو کلونو کې به د اشیاو، انټرنیټ، مصنوعي هوش او نانو ټیکنالوژي په نړۍ کې درې تر ټولو زیاتې مطرح او مهمې ټیکنالوژي وي. دا نظر پوښتنه د آسیا پاسیفیک د سیمې د ځوانانو په منځ کې شوې ده. نانو ټیکنالوژي څه ده؟ نن سبا د دې ټیکنالوژۍ ډېره یادونه کیږي. د دې لپاره چې دا ټیکنالوژي وپیژنو، له افغان ساینس پوه ډاکټر محمد تنها څخه مو مرسته غوښتې. ډاکټر تنها نن سبا د جرمني د هانور په پوهنتون کې په تدریس او څېړنو بوخت دی. د نانو ټیکنالوژي په اړه وویل،
دا خپل کلمه د نانو په څه معنا ده؟ موږ تاسو په فزیک او کیمیا کې د اندازګیری مختلف واحدات او مختلف سکیل یا اندازه لرو. مثلا موږ تاسو کله پورته اسمان ته ګورو، لمر ته ګورو، ستورو ته ګورو، سپوږمۍ ته ګورو، هغه نسبت هغه څه چې موږ په ځمکه وینو مثلا موږ ته د هغه په نسبت دا غټ ښکارېږي که نه، دا ګلکټیک اندازه ګیری وي دي، یعنې سکیل دي. د کله که موږ مثلا یو میګتانه ته ګورو، د یو چوکۍ په سره مقایسه کوو، اگر میګتون تر چوکۍ کوچنی راته ښکاري، یا هغه ستوری تر د چوکۍ غټ راته ښکارېږي، یا هغه لمر تر چوکۍ غټ راته ښکارېږي، همدغه رقم که موږ یو ویښته یو تار ته چې ګورو، هغه بیا تر هغه میګتانه وړ راته ښکارېږي. نو دا ټولیز ډول کوي د هر اندازه ګیری دپاره یو ځانته مقیاس باید موږ ولرو. موږ نه شو کولای چې په هغه غټ سکیل باندې چې موږ ګلکسی یا کائنات اندازه کوو هغه باندې ویښته هم اندازه کړو. نو د دې دپاره درې مختلف د اندازه ګیری کړنلارې موجودې دي چې هغه ته یو ماکرو سکیل وایي، یو مایکرو سکیل او یو نانو سکیل. دا ماکرو سکیل یا ماکرو اندازه او مایکرو اندازه او نانو اندازه چی شی ده؟ هر هغه شی په عمومي ډول باندې کلی ماکرو باندې خبرې کوو، هر هغه شی چې په سترګو باندې عادي قابل دی 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 هغه ماکرو ده، او هر هغه شی چې د دې اندازې نه ټیټ دی هغه موږ هغه ته مایکرو وایي. مثلا ویښته کنه، هغه شی چې د سل نانو مترو په اندازه باندې یا د سل ملي متر نه کم راځي کنه، هغه ته موږ یو نه تر سلو نانو مترو پورې یا د سلو نه پسې ټیټ ځو هغه سکیل ته موږ وایو چې نانو سکیل ده.
که فکر کوئ چې لا هم د نانو ټیکنالوژي په اړه نور معلوماتو ته اړتیا لرئ، د ډاکټر تنها د خبرو دوهمه برخه هم واورئ چې سبا یې په همدې وخت وړاندې کوو.
په بلوچستان ایالت کې عوامي نېشنل ګوند غوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو په باب د اصلاحاتو پلان عملي سي. دوی وایي د ترهګرۍ پیښې په لاهور کې کیږي، خو په ځواب کې د تورخم او چمن دروازې تړل کیږي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال ایوب ترین په راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر اصغر سکسی تېره ورځ په کوټه کې وایي خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت وویل چې د یو پلان لاندې په هیواد کې پر پښتنو باندې د مځکې تنګولو لړۍ روانه ده. خو د بده مرغه د پښتنو هغه مشران چې دا وخت په صوبه او مرکز کې واکمن دي، هغه پر دې ظلم او تېری باندې پټه خوله پاته دي.
پښتانه په خپل د دهشتګردۍ متاثر تباه سو برباد سو، نن به حیثیت کام خلک پښتانه دهشتګرد ګڼي. د دې پاړ کې زما تجارت بندیږي. پیژه پلاور کې وسو چې موږ غندنه کو، او چې پلاور کې دا پیژه وسو په سیون کې دا پیژه وسوله، نو خو بند هغه چا سره بارډر کې څوک دشمن بوله تا بارډر تورخم او چمن بند کی. د نادرا د لاري نن ماته یو پیغام را کول کیږي، او ماته د پاکستان ائیډنټیټی خلک نه راکی. لا محله بد دې نتیجه ډیره خطرناک وي.
شاغلی اڅکزی غوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمې لپاره دی پر پاټا اصلاحاتو باندې سم د لاسه عمل وسی. پر دې مهال په بلوچستان اسمبلی کې د حزب مخالف عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر زمرک اڅکزی وویل چې ملت پال واکمن ډلې د خلکو بنیادی ستونزو په هوارولو کې پاتې راغلي دي.
تاسو کتل په دې حکومت کې څومره غټي غټي پیښې وسوې، په دې کې د وکیلانو غونډې زموږ هغه ځوانان واړو چې هغه د مستقبل زموږ یو معمار و، هغه د مستقبل زموږ ټول عدالتونه به سنبالول. دا رکان مرده کټ کوچا کې خلګه د بوسانو سره وې د پرستانه دالته وښتل. دا غو تاسو د پولیس وانانه په ست نه ترسي سره دلته د شهیدان کړل. نن تاسو وګورئ دلته زموږ سکرټری عبد الله جان صاحب ته هغه په کې هغه واسو دي نه دلته خلکو ته هغه پایدې ورسوله چې کوم ډیولاپمنت کارونه نه یو کالج جوړ شو، نه یو یونیورسيټي جوړ شو، نه یو هاسپټل جوړ شو، نه یو روډ جوړ شو، نه یو داسې منصوبه جوړ شو چې په هغه کې د پرستانو یو د آبادی خبره څوک کولای شي، نه د بلوچستانو د جوړ شو.
پر دې مهال په لسګونو کسانو د عوامي نېشنل ګوند سره د اتفاق کول ترڅنګ په ګوند کې د ګډون اعلان وکړی. د ګډون کوونکو پریکړه وکړه چې دوی به د باچا خان د عدم تشدد د تګلارې لاندې په هیواد کې د مظلومو قومونو د حقوقو ترلاسه کولو لپاره خپلې هلې ځلې روانې وساتي.
حمید ستانگزی د لوګر له شمازر سیمې په خپل پیغام کې لیکلی ک ولسمشر د فاسدو چارواکو مخه ونیسي او له دندو یې ګوښه نه کړي. د بهرنیو هیوادونو مرستې به له افغانستان سره کومه نتیجه ورنه کړي. محمد قاسم زواک له هلمند: طالبان څه ډول جهاد کوي؟ له یوې خوا د روسیې څخه وسلې او مهمات اخلي، له بلې خوا د قانون څخه قیمتي ډبرې او نور مواد د ځان په ګټه استخراجوي. ولی ولا له زابله: د زابل د مرکز کلات په ځینو برخو کې د افغان بیسیم ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. باوري له پکتیکا: افغان حکومت په سوال له بهنیو هیوادونو څخه د موټرو یا نورو وسایلو غوښتنه کوي، خو زموږ پوځیان دغه وسایل په بېرحمانه ډول کاروي. دغه اوریدونکي په خپل بل پیغام کې لیکلي: موږ نه پوهیږو چې ولسمشر اشرف غنی ول د پاکستان په وړاندې چوپ پاتې دی. قاضي رحمت الله روحانی له هلمند: افغانان د پاکستان له صداقت څخه نا امیده دي، څنګه پرې باور وکړي؟ عاشق فرهاد د نورستان ولایت څخه: د ولسمشر غنی سفر استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور ته غوره اقتصادي ګام دی. عابد له خوست نه لیکلي: په خوست کې خلک له غلو او اختطافګرو تر پوزې رسیدلي، د هیچا سر او مال محفوظ نه دی. او محبوب خان له روزګانه: په خاص روزګان ولسوالۍ کې سلګونه ماشومان د شریر ناروغۍ متاثره دي.
ناجی ساپی، ستاسو ځینې اسمي سونه ولوستل. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د مهمو خبرونو له لنډی سره.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د دغه جرګې لغړ وغوښتل ترڅو د ډیورن کرښې په څیر د هغو څرګندونو ډاډ وکړي چې ملي ګټې ګواښي. د بدخشان چارواکي اندېښنه لري چې ښایي د هوا په ګرمېدو سره داعشیان د پاکستان له لارې دغه ولایت ته ورسي. افغان ځانګړو ځواکونو د کندهار ښار په اتمه حوزه کې یو کس نیولی چې ویل کېږي د داعش د جلب او جذب مسؤول دی. دغه کس اوس تر پلټنو لاندې دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د کارېدو په برخه کې ایران او روسیه هم د سوریه د رژیم ترڅنګ مسؤول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې پر سوریه د امریکا د راکټ برید په برخه کې د روسیې له قهرجن غبرګون څخه نهیلي سوي خو حیران نه دي. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالا یوسفزی به ډېر ژر د ملګرو ملتونو د سولې د ځواني استازي په توګه وټاکل شي.
سهاگل امیرزای اقتصادی خبرون الولی.
سلام، دا هم اقتصادی خبرونه. ولسمشر غنی د استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور له چارواکو او سوداګرو سره تر کتنو وروسته نن بیرته هیواد ته راستون شو. ارګمانې د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي دي چې خاغلی غنی د دغه سفر په ترڅ کې درې واړو هیوادونو له چارواکو او سوداګرو سره جلا جلا کتنې درلودې او په اقتصادي پراختیايي او په افغانستان کې د شته فرصتونو په اړه ورسره خبرې کړې دي. په خبر پانی کې راغلي چې د افغانستان او دغه درې واړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې هوکړه لیکونه هم شوې دي. خبر پانی ولسمشر غنی له کوله وایي چې د افغانستان حکومت به ملي او نړیوالو سوداګرو لپاره اسانتیاوي برابرې کړي. د سوداګرۍ وسنایو خونه وایي چې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ ترانزیټي اسانتیاوي پنګونه او دواړه خيزه سوداګري ز پراختیا د دواړو هیوادونو لړمړیتوبونه څخه دي. د افغانستان سوداګرۍ وسنایو خونه مرستيال خانجان لوکوزی نن د خبري اعلان پر وړاندې وویل چې افغانستان د محلیات هیواد څخه یو ویش قلمه بیلابل نفتی او خوراکي مواد را واردوي چې دا کچه د پراختیا په حال کې ده. د خانجان لوکوزی په خبره قزاقستان د افغانستان لپاره د وصل نقطه ده چې افغانستان د چین، روسیې او منځني ختیځ نخلوی. په ورته وخت کې د قزاقستان د سوداګری او ترانزیت مسؤلینو هم له افغانستان سره د سوداګری په پراختیا او په دې برخه کې په ګډه همکاري ټینګار وکړ. نن د کابل په بازارونو کې د زینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجي قزاقي وړي 1550 افغاني، یو بوجي پاکستانی وړي 1220 افغاني، د بوري 150 کیلو بوجي 2330 افغاني، یو درنی منی بوجي وریجا 1200 افغاني، او 14 لیټر غوړي 1200 افغاني. په کابل کې نن هم یو لیټر پېټرول تیل په 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغاني پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نن افغاني د زینو بهرنی وسارو سره په دې ډول بدلیږي: امریکی ډالر 15 افغانۍ دیرش پوله، یو یورو 1 افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 90 پوله، سری رانی تومنه 10 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداری 420 افغانۍ. د ملتیامو مننه.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سیتان د څنګه او حقیقت صدې خو تر هغه مخکې ورزو سویډن ته د سویډن پولیسو نن ویل هغه کس چې د تروریستي جرم په شک نیول شوی شای د ستاکولم د وروستي حمله اصلي تر سره کوونکی وي. په همدې حال کې د سویډن صدر اعظم وایي دغه ډول بریدونه به د دیموکراسي او بشري حقوقو په څیر د دوی ارزښتونه زیانمن نه کړي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله جزئیات له رضوان مراد څخه.
د استاکهولم د پولیسو وین لارس بستروم ویل دوی ګمان کوي کوم مشکوک کس چې نیول شوی ښایي هم هغه کس وي چې د جمعې په ورځې د یوې لارۍ په واسطه برید کې څلور کسان ووژل. خو د پولیسو وین د دې تر څنګ چې د نیول شوي کس د هویت له ښودلو ډډه وکړه، دای هم وویل چې کېدی شي نور کسان هم د استاکهولم په برید کې لاس ولري. د سویډن پولیسو د جمعې په ورځ یو کس چې شک پرې کېږي د هغې لارۍ چلوونکی و چې پر خلکو یوړل شوه د استاکهولم په شمالي څنډه کې ونیو. د سویډن پولیس د جرمني د استخباراتي سرچینو په حواله وایي چې د استاکهولم د برید مشکوک ترسره کوونکی 19 کلن دی او د ازبکستان وګړی دی. ځینو سرچینو ویلي چې د سویډن امنیتي چارواکو یو بل کس هم د حملې په تړاو توقیف کړی دی، خو سویډني مقاماتو دا رد کړی دی. سویډني چارواکو پر دې رپورټونو له تبصرې هم ډډه کړې چې وایي په حمله کې له کارول شوې لارۍ څخه زیاته اندازه چاودونکي مواد ترلاسه شوي دي. په همدې حال کې د سویډن صدر اعظم د دې برید د غندلو تر څنګ ټینګار وکړ چې تروریستي فعالیتونه به د دوی ارزښتونه اغیزمن نه کړي. سټیفن لوفن ویل:
وی آر ډیټرمند نیور ټو لیټ دی ویلیوز دټ وی ټریژر
د وی مون هوټ کړی چې هیڅکله به پرې نه ږدو چې د دیموکراسۍ، ازادۍ او بشري حقوقو ارزښتونه د کرکې خپرولو له امله زیانمن شي. د سویډن صدر اعظم زیاته کړه چې په راتلونکي کې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره به د هیواد د پولو ساتنه او امنیت نور هم ټینګ کړي. تر اوسه پورې کومې ډلې د سویډن په پایتخت کې د لارۍ په واسطه د شوي برید مسؤلیت نه دی منلی.
تاندې تانګې د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. دا اونۍ مو داسې وځای ته لزان سره بیایو چې هنرمند ځوانان پکې ډیر دي.
په افغانستان کې چې اکثره وخت ما یو چاته ویل زه ما سره میناتوري وایم، دا خو رسامي ده، دا خو په درد نه خوري، یعنی ته وخت دی ضایع کوي.
موږ وایو چې نه، جګړه کېدای شي یو ډېر وړوکی شی په افغانستان کې، نور فرهنګي شیان هم شته افغانستان کې.
افغان ځوانان د څو لسیزو جګړو او اوس بیا د ټکنالوژي د ډېر استعمال له وجې د هنرونو په زده کولو پسې ډېر نه دي ګرځېدلي. د خطاطي، نقاشي، میناتوري، حکاکي او یو شمېر نورو هنرونو برخه ورځ تر بلې خواريږي. خو په همداسې وحالت کې فیروسکو انسټیټیوټ هڅه کوي چې د افغان ځوانانو په ګوتو دغه هنرونه بیا راژوندي او وپالي. فیروسکو انسټیټیوټ یې 10 کاله مخکې خپل فعالیت پیل کړی او تر دې دمه یې ګڼ ځوانان روزلي دي. په دې تاندې څانګه کې د همدې انسټیټیوټ د میناتورۍ او خطاطۍ برخې له زده کوونکو او استادانو سره غږېدلی یو. د فیروسکو انسټیټیوټ زده کوونکي وایي دوی سره له دې چې په هنري برخه کې ښه کارونه کړي، خو هنري په ټولنه کې خپل ځای او بازار نه دی موندلی. د میناتورۍ د څانګې زده کوونکي شګوفه لکوزی وایي سره له دې چې آثارو یې ښې جایزې هم ګټلي، خو د ټولنې خلک یې هنر ته ارزښت نه ورکوي.
ما په یو مسابقه کې چې اشتراک وکړ، زما یو کس چې په داخپل پانتون کې مې ماول سو او د سمیتسونین میوزیم چې هغه ریکارډ مات کړ، یعنی په خارج مملکتو کې د هنرمند ته یو خاص ځای لري، ولی په افغانستان کې چې اکثر وخت ما یو چاته ویل زه ما سره میناتوري وایم، دا خو رسامي ده، دا خو په درد نه خوري، یعنی ته وخت دی ضایع کوي. خو زه یو په دې کې مثلا زه کولی شم خپل ځان ته کتاب چاپ کړم، چې څنګه مې کتابونه چاپ کړي، ډیزایندار کتاب چاپ کړم، یا مثلا پر لباس باندې کار وکړم، یا د ظروف چې بسته سیټ زه کولی شم میناتوري جوړ کړم، چې هر برخه کې د انسان خپل خلاقیت دی چې جوړولی شي.
ټکنالوژي هم د یو شمېر هنرونو بازار اغیزمن کړی. په خوا کې چا ښه خط لیکه اوس یې په کمپیوټر کې لیکي، یا هم هغه ډیزاینونه چې په میناتوري او نقاشي کېدل اوس یې په کمپیوټر په اسانۍ کوي. خو شګوفه لکوزی په لاس شوي هنري کارونه ارزښتمن بولي.
هر څونه چې انسان د کمپیوټر څخه هم کار واخلي، خپل کمپیوټر هم اصلي بنیاد د لاس څخه اخیستل شوی دی. که زه مثلا یو واو ولیکم یا یو جیم ولیکم، هغه په سکن ډول باندې کمپیوټر ته استول کیږي، بیا کمپیوټر د ټکنالوژي په هغه باندې تنظیمیږي. استفاده مثبت استفاده هم کیږي، منفی هم کیږي. ډیر چې د یو شي څخه د حد څخه هم زیات استفاده وسي، وخت ضایع کول دي. بیا چې ټکنالوژي په هغه شکل باندې مخته یوسي چې د هنر پیشرفت وسي، مثلا شعر کې چې داسې مثلا خپل وخت ضایع کی شاګرد دی، یو ځوان اوس چې یو سرمایه دغه وخت سبب هغه خپل پښیمانه کیږي، یعنی یو دستاورد بنه لري.
د لغمان اوسیدونکو حبیب چې په فیروزکو انسټیټیوټ کې میناتوریز د کوي لا نور ځوانان غواړي چې هنر ته مخه کړي. د هغه په خبره کې چې ځوانان هنري کارونه وکړي د افغانستان یو مثبت تصویر به نړۍ ته وړاندې کړي.
دا ځوانان باید راشي دلته دا هنر زده کړي چې هېر نه شي. زموږ مملکت کې ښه ده کې بیا همدا بیا شهرت پیدا کړي که افغانستان ځوانان شته چې دا کارونه کوي.
د فیروزکو انسټیټیوټ د میناتوری برخې استاد محمد تمیم صاحب زاده وایي تر اوسه یې په ګڼو پروژو کار کړی او ښې لاسته راوړنې هم لري.
په دې ځای کې موږ پر مختلفو پروژو کار کړی او زده کوونکو هم په ډېره مینه پکې برخه اخیستې. یو پروژه مو د قرآن کریم د 10 سپاره و چې زموږ زده کوونکو د ورېښم پر پاڼو ولیکه او د استادانو په مرسته مو دغه پروژه په بریالیتوب سره پای ته ورسوله. د دې مخکې مو هم له افغانستان څخه بهر پروژې درلودې چې د بېلګې په توګه د مکې او مدینې پروژې یادولی شو چې زموږ زده کوونکو پکې کار وکړ. موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو چې پرې خوشحاله یو.
په افغان ځوانانو یوه نیوکه دا هم ده چې هنر ته ډېر تمایل نه لري او کوي هم یوازې د شاعرۍ، موسیقۍ او لیکوالۍ تر دایرې محدود دي. خو شګوفه لکوزی وایي که زمینه مساعده شي ځوانان به د نورو هنرونو د زده کولو هڅه هم وکړي.
کوچنی چې نوی پیدا شوی د ژرنګانه ورته وي که څه ورته وي دا یو آواز بسې نه چې دغه آرامه کوي اته هغې هنر باندې پوهېږي سر اخلاصېږي. هېڅ انسان امکان نه لري چې د هنر سره علاقه ونه لري په هر شکل چې هر رقم هنر شته. خو دا چې زمینه ورته مساعده سي لوازم یا د درس لوازم چې په کار دي دا ورته مساعد سي تبن چې هر انسان غواړي چې زده کړي او یو غټ کومک به زموږ د ځوانان سره او زموږ د خپل فرهنګ را ژوندۍ کولو ته به ډېر یو غټ لاره مساعد سي.
عبدالهادي فهیم چې د فیروزکو په انسټیټیوټ کې د خطاطۍ استاد دی وایي ډیری افغان ځوانان په څو ځانګړو رشتو کې زده کړې کوي خو هیواد یوازې ډاکترانو، انجینرانو او مامورانو ته ضرورت نه لري بلکې هنرمندانو او کسبګرو ته هم اړتیا شته.
یه قدر فارغینی را که ما از پوهنتون ها فارغ میتیم
دومره ډیر فارغان چې مونږ له پوهنتونونو څخه لرو یو لوی برخه بیکاره ګرځي. زه داسې ځوانان پیژنم چې له پوهنتونونو څخه فارغ دي خو د مراتخانی د پلو په سر جیره به خرڅوي. زمونږ ځوانان چې پوهنتونونه وایي مونږ څومره مدیر، مامور او دې ډول خلکو ته ضرورت لرو. هیواد هنرمند، کسبګر او د نورو برخو کارکونکو ته هم اړتیا لري. چارواکي باید دې مسلې ته پام وکړي چې ډیر ځوانان تخنیک او هنر ته مخه کړي تر څو له لارې خپل مصارف پیدا کړي،
از او طریق بتانن که مصارف خود تمویل بکنن.
مشهور خطاط استاد عزتګل چشتي وایي افغانستان په خوا په مختلفو برخو کې خو هنرمندان درلودل چې اوسني ځوانان باید د هغو لاره تعقیب کړي.
اقبال صاحب وایي نباشد آن قوم را افتخاری که دارد نفوس بشماری ولی آن قوم باشد آبرومند که دارد مردان کاری و هنرمند. هنرمندان معمولی خلق ندی، هنرونو که پخوا دیر خلق دیر شویدی لکه عزیزالدین فوفلزایی صاحب، غلام محمد، میمنگی، برشنا او نور خلق ځوانانو ته پکار دی چې د هغوی نقش قدم د هغه فرهنګ چې مونږ پخوا درلوده باید هغوی پرمخ بوزی.
د فیروزکو انسټیټیوټ مشر عبدالواحد خلیلی د خپل لاسته راوړنو یادونه کوي. هغه وایي کله چې په نورو هیوادونو کې د خپل زده کوونکو آثار ننداري ته وړاندې کړي د هنر مینوالو یې ښه هرکلی کړی.
مونږ پروسه کال یو نمایشګاه لرله په امریکا کې. په ټول د کال کې د 2,500 خلک ډیری راغی او نمایشګاهی وکته. هغه کتاب چې مونږ هلته ایښو دوی خپل نظریات پکې لیکلي. په دغه نظریاتو کې یو شی چې ډېره ارزښمنده داده چې د امریکا خلک لیکلي وو چې مونږ افغانستان د جګړو ځای بلله. خو اوس دغه ایدیا زموږ تغییر کړي. مونږ وایو چې نه، جګړه کیدای شي یو ډېره وړوکې شی په افغانستان کې. نور فرهنګي شیان هم شته افغانستان کې چې متاسفانه دا رسانه هغوی باندې فوکس نه کوي. 80% زموږ د فارغینو خپل دوی کمپنیګانې جوړ کړي او اوس بازار کې کار کوي. خپل پلار ته دوی نه ګوري چې پیسې راکړي لاړ شي مکتب وایي یا بل کار وکړي. خپل دوی پیسې جوړي پلار ته ورکوي. دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده.
ښاغلی خلیلی وایي په ټولنه کې د هنر د ودې لپاره باید د ځوانو هنرمندانو ترمنځ سیالي وشي خو هغه دولتي ادارې چې دا مسؤلیت لري دې ټکي ته یې پام نه دی کړی.
متاسفانه دی اغا دولتی اداره چه مسئولیت دی مسابقه لری متاسفانه دوی کم مسابقه نده انجام کری. خو مونگ خپل پا دی اصل بانده رسیده لیو مونگ پا کال که یو الی دو واری هنری مسابقه پا سطح دی کابل یا پا سطح دی هرات ولایت یا اغا ولایتونه چه کدهش لگ امنیتی خیی مونگی ورتا داغا مسابقه مختورو. 15 کاله که گی چه مونگ دی خطاتی مسابقه کابل که مختورو او یو وار هرات که در مسابقه انجام کری 3 پلان لرو چه مزار تیم لارشو او مزار که در مسابقه در زوانان در هنرمندان او در زوانان پا منز که در خطاتی مسابقه انجام کو چه او گرو سطح در هنر در خط در زوانان پا منز که سنگه در مزار که.
خو غوریدونکو داتان دي څنګه مهم دومروا داو د ازادي رادیو نورې خبرونه په دې پته هم اوریدل یو لستلای شي پی ای ټکای ازادي رادیو ټکای کام او کا فیسبوک ته لاسرسي لري په دې پته هم خپل نظرونه را سره شریکولای شي facebook.com/tandisangi تر بلې تان دي څنګه مو علامل شه
حقیقت صدای
لا دولتی چارواکو او مسؤولینو سره مخامخ تودی او جدی خبری
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د حقیقت صدې په دې خبرونه کې زه اکرام الله اکرام ستاسو هرکلی کوم. د ډیورن د کرخې مسله وروسته له هغې د افغان دولت لخوا جدي ونیول شوه چې په وروستیو کې پاکستان د دغه کرخې په اوږدو کې د ازغن سیم او د نویو تاسیساتو د جوړولو خبره راپورته کړه. پاکستاني چارواکو همداراز وویل چې له کرخې څخه د ورانکارو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د کرخې په اوږدو کې د 4 نورو دروازو د جوړولو په اړه غور کوي. خو افغان حکومت د پاکستان د دغه اقدام په اړه سخت غبرګون خود او وی ویل چې په ټول قوت سره به د پاکستان د دې اقداماتو مخه ونیسي. افغان چارواکو ویلي چې پاکستان د افغان حکومت له مشورې پرته په دې کار لاس پورې کړي دا چې دولت د دې ستونزې د حل لپاره کوم پلانونه لري او د پاکستان د اقدامات څومره جنجال پارون کړي او د افغان چارواکو په وینا د یو قوم بیلول څومره ستونزې را پیدا کولی شي په روانه خبرونه کې به واوري. په دې خبرونه کې د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال لزان سره لرو. ډیره مننه لیوال صاحب چې وخت مو راکه او مرکې ته حاضر شوي. د وروستۍ راپورونو له مخې پاکستان د ډیورن فرضي کرخې په اوږدو کې په تاسیساتو پایل کړی چې ازغن سیم لګول یې د پام وړ دي. د افغان دولت غبرګون په دې اړه څه دی؟
له بده مرغه له مودې راهیسې مونږ د ډیورن کرخې پر غاړه او د تاریخي افغانستان له وجود څخه د بیل کړل شویو خاورو په برخه کې د 4 ډول تخطیو شاهدان. اول د یو شمیر سیمو کې د ډیورن د کرخې نقص دی، تخطی ده چې پوځي جوړښتونه وړاندې راغلي دي او د افغانستان حکومت د افغانستان امنیتي ځواکونو په دې برخه کې جدي غبرګون ښودلی، اقدام یې کړی او اقدام کوي. په دې برخه کې هلته مونږ امنیتي حضور لرو او هیچ چاته اجازه نه ورکو چې په دې برخه کې یوه سانتي هم تخطی او نقص وکړي. دوامه برخه د خپل سر او یو طرفه اقدامات دي د یو شمیر تاسیساتو په برخه کې. دغه ډول تاسیسات که د جګړو او د جنګ په شرایطو کې جوړ هم شي پاتې کیدونکي نه دي. تاسو ولیدل چې مثلا په انګور اډه کې تاسیسات جوړ شوي وو، خلکو وران کړل، د سیمې خلک، افغانستان حکومت، افغانستان ملت قطعا دې ته اجازه نه ورکوي چې هیڅ ډول تاسیسات
جوړ شي. که اوس د جګړې په شرایطو کې د توپ او ټانک د ډزو لاندې دوی په پټه په غلا د شپې په تیاره کې اقدام کوي د کوم څه د جوړېدو دپاره، همدا چې له دې ځای نه د دوی د پوځیانو حضور کمیږي او بسلا د ورځې رڼا راځي، خلک دا تاسیسات نه پرېږدي. زموږ باور لرو او د افغانستان حکومت هم اجازه نه ورکوي. په دې وروستیو کې په دې برخه کې جدن تصمیم نیول شوی دی او د افغانستان پوځي او امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړل شوی دی که په دې برخه کې خبرو اترو او ډیپلوماسي نتیجه ورنه کړه، دوی به د افغانستان د ملت په ملاتړ بالمثل عمل کوي او چاته به اجازه ورکړي چې تاسیسات جوړ کړي. درېیمه برخه خطیانې د فاتح په برخه کې یو اړخیز تصمیمونه دي. قبایلي سیمې تاسو پوهیږي چې د پخوانیو توافقاتو پر اساس داسې سیمې دي چې په هغو کې هر ډول پوځي حضور او ډول سیاسي حضور د افغانستان د حکومت توافق تر مشروط دیت هم د افغانستان حکومت پر یو علمی میکانیزم کار کوي چې په دې برخه کې موقف بیخي روښانه دی. څلورمه برخه تخطیان هم د ډیورند پر کرخه باندې په سیمو باندې د ډزو او د سقیله او د درندو وسلو دوام دی. له بده مرغه چې په دې برخه کې یو شمېر خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي، خلکو صدمه لیدلې ده، موږ شهیدان درلودلي دي، زخمیان هم درلودلي دي. په دې برخه کې هیڅ څه د زغم وړ نه دي. البته ډیپلوماسي لومړیتوب لري، تفاهم لومړیتوب لري، او تر هر څه ډیر مهم د کرخې دواړه غاړه خلکو د ژوند ساتنه زموږ لپاره اهمیت لري، ځکه چې موږ په هغومره بې تفاوتي چې د دغو خلکو په اړه پاکستانی ځواکونه چلند کوي موږ هغومره په بې تفاوتي چلند نشو کولای، ځکه چې دا یو خلک دي که د کرخې هغه غاړه خلک پراته دي که دا غاړه خلک، د دوی ژوند زموږ لپاره مهم دی. د دوی د ژوند ته اهمیت ته په پام موږ د هر ډول نظامي بالمثل عمل تصمیم لرو، او که تفاهم نتیجه ور نکړه، ډیپلوماتیک هڅو نتیجه ور نکړه، د افغانستان د ولس په ملاتړ هدایت شوی دی د افغانستان امنیتي ځواکونو ته چې اقدام وکړي او هیڅ چاته اجازه ور نکړي چې د افغانستان په خاوره د افغانستان په خلکو باندې د وسلو او د ترنو وسلو او نورو پوځي اقداماتو په نتیجه کې دوی ته زیان ورسوي.
تاسو د سفارتي حلوزلو یادونه وکړه، په داسې حال کې چې دغه ډول حلوزلو خبرې لتی رسو کلونو را پدې خو کیږي خو پایلې نه ورکوي، تر کومه به دغه ډول حالات انداسي جریان لري؟
په ځینو برخو کې د مسایلو نتیجه ورکړي ده. مثلا د لندن په درې اړخیزه ناسته کې تسهیل دل چې تاوتریخواله او تشدد ترې وبریده کم شو، او په ځینو برخو کې چې نتیجه نه ده ورکړي تاسو دا هم لیدلی دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو اقدام کړی، په ډېرو برخو کې دا اقدام شوی دی او دا اقدام کیږي د ضرورت په صورت کې. په تور هم کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو میړانه تاسو ولید، او په نورو سیمو کې داسې اقدام شوی دی. داسې نه ده چې د افغانستان حکومت قرار ناست دی. البته د افغانستان حکومت بیا هم تکراروم چې د دې سیمې خلکو ژوند ته تر نورو ډېر اهمیت ورکوي او هر ګام په پوره احتیاط او په بشپړ دقت سره پورته کړه.
تاسو یادونه وکړه چې د کرخې په اوږدو کې پاکستان دولت څلورو دولت ته خطیګانې کړې دي، خو افغان دولت په لوړه کچه خاموشي اختیار کړي، دلیل یې څه دی؟
د افغانستان حکومت اقدام کوي او خاموش هم نه دی. د افغانستان حکومت په صراحت سره ویلي دي، زه د افغانستان حکومت دی کون پایس ته وایم چې د افغانستان حکومت یوې ته خطې ته هم اجازه نه ورکوي. په دې برخه کې جدید امنیتي ځواکونو ته هدایت شوی دی چې هیڅ ډول تخطی ته اجازه ورنه کړي. د خلکو په انسجام لپاره اقدامات شوي دي، موږ خلکو سره، د قومي مشرانو سره، د سیمې له ولسونو سره له نږدې څخه په تماس کې یو. په ډیپلوماسۍ په عرصه کې تر ټولو نه ډیر تمرکز په همدې برخه شوی دی. په ملګرو ملتونو کې شکایت، په لندن کې درې اړخیزې ناستې، هر ورځ ډیپلوماتیک تماسونه. زه فکر کوم د دومره ډیرو اقداماتو باوجود څنګه ویلای شو چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې چوپ ده؟
فکر نه کوي چې پاکستان له افغان دولت سره د هر ډول وادو او خبرو اترو پایلو ته ژمن نه پاتې کیږي؟
له بده مرغه پاکستان حکومت هیڅ ارزښت ته ژمن نه دی. پاکستان حکومت همدا اوس دغه نړیواله انزوا هم د همدې نتیجه ده چې هیڅ ډول ثبات او هیڅ ډول سولې ته ژمن نه ده. داسې یو حکومت چې خپل خلک هم د خپلو سیاسي اهدافو دپاره وژني، هغه به د نورو ولسونو دپاره څنګه ژمن پاتې شي؟ نو زه داسې فکر کوم چې موږ له یو ډیر مغلق نظام سره مخامخ یو لبد مرغه بناړی کی او زه د هم ټینګار کوم چې افغانستان هیڅ ډول کورنۍ جګړه نه لري، بلکې په صراحت سره وایم چې دا د پاکستان د خوا یو نا اعلان شوې جګړه ده چې د افغانستان په وړاندې پر مخ بول کیږي. موږ همدا اوس په یو سیمه ییزه جګړه کې ښکېل یو. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې دوی هر ډول سیاسي اخلاق په شدت سره تر پښو لاندې کړي دي، او اوس نو په دغسې شرایطو کې د افغانستان د ملت د ویښتیا، د افغانستان د ملت یووالی، د افغانستان د ملت ګډ غبرګون کولای شي چې د دغسې یوې خطرناکې او پیچلې جګړې په مخ کې په اصطلاح هغه د افغانستان ساتنې سات رامنځته.
یو بل ډېره زیاته مهمه خبره لیوال صاحب، د افغانستان د ولسي جرګې یو غړي او د یو سیاسي ګوند مسؤول لطیف پدرام وروستۍ څرګندونې چې د دې تپل شوې کرښې په اړه یې وکړې او ویل چې دا ورته یو منل شوی سرحد دی، ستاسې په نظر د لطیف پدرام وروستۍ څرګندونې څه ښایي؟
تاریخي افغانستان د بیرته یووالي مسأله دومره لویه او دومره تاریخي ده چې په دې برخه کې د افراد او د ډلګیو خبرې او اظهارات اصلا کوم ارزښت نشي درلودی، هیڅ ډول ارزښت نه لري. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان یو تحت الحمایه امیر یو وخت کې دې سره توافق کړی و، مګر ولس نه ده منلی. شاید د افغانستان په واکمنو کې ځینې نور واکمن هم وي چې په دې برخه کې توافق درلودلی وي چې دا خدای مکړه دا خاوره ده د افغانستان له وجود څخه بېلېږي، مګر تاسو ګورئ چې هغه نه ده منل شوی. کله چې یو واکمن، کله چې د یو حکومت مشر پرېکړه په دې برخه کې خلکو ته ارزښت نه لري، نو د یو عادي طبعه د دې هیواد چې له بده مرغه کېدای شي یا د بهرانیانو سره د ځانګړو اړیکو یا هم د ځان د تبارز په خاطر او یا هم د یوازې د ماجرا د هستونې په خاطر دا کار کړی وي، دا نو هیڅ اهمیت نه شي درلودی. زه شخصا قطعا له دې مسایلو نه نگران نه یم، اندېښنه نه لرم، دا کومه معنا نه لري. حتی زه داسې فکر کوم چې دا ګټه په دې دلیل درلودلی شي چې خلک لا راویښیي، خلک لا حساس کوي او پر یو ملي محور د خلکو د راغونډېدو لامل ګرځي. هغه غبرګون چې په همدې دوه درې ورځو کې د دې قضیې په برخه کې وښودل شو، تاسو ولیدل دغه غبرګون د امیدوارۍ نښه ده چې ولس ویښ دی، ولس یو خوله دی. له نیکه مرغه له ټولو قومونو، له ټولو سیمو د افغانستان، له هرې سیمې او هر قوم او هر ژبې څخه ډېر تند غبرګون وښودل شو. دا ښیي چې دا داعیه نه کومه قومي داعیه ده، نه کومه سیمه ییزه داعیه ده، بلکې دا یوه ملي داعیه ده او ټول افغانان دې ته په کلکه ژمن دي. او که په راتلونکي کې هم څوک وغواړي چې دغسې غیر مسؤولانه او ضد ملي اظهارات وکړي، که دغه غبرګونونه یې په یاد وي، زه فکر کوم جرات به ونه کړي.
له پولي یا غړه چې کوم پراته قومونه افغانان دي، د هغوی د ستونزو د حل لپاره افغان دولت څه کړي دي او څه په پام کې لري؟
د افغانستان حکومت جدا د مغه تاریخي رسالت په دوام چې د دوه خلکو په مقابل کې لري، د خلکو سره خپل دودیز فرهنګي او ملي روابط ساتلی دي. دا زموږ خلک دي، دا زموږ د هویت یوه برخه ده، دا زموږ د وجود یوه برخه ده. موږ دې نشي پردي کولی. په دغو سختیو کې چې د پاکستان د حکومت او استخباراتي کړنې له امله دوی ووژل شول، بې ځایه شول، مشران قتل شول، فرار کړلای شول، موږ د زرګونو کورنیو قربانۍ وو. همدا اوس په پکتیکا کې، په خوست کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې او د افغانستان په نورو سیمو کې تاسو پوهیږئ بزرگونو قبایلی کورنۍ دلته میشتي دي. ټول هغه امکانات چې افغانستان په خپل غربت او فقر کې او په ډیرو مشکلاتو کې لري هغه مو سره نیم کړي دي. په خوست کې زه خپل لاړم، دوی د خلکو په کورونو کې اوسېږي، خلکو خپله ډوډۍ ورسره نیمه کړې. مهمه دا ده چې د افغانستان خلک هیڅکله دوی پردي نه ګڼي. دوی د افغانستان د خلکو په کورونو کې په ډیرو محقرو بیچاره ژوند کې ورسره نیمه شریک دي. دا په دې معنی چې دا ولس نه سره بیلیږي. ټول امکانات چې د افغانستان حکومت درلودلی دي، ټول امکانات چې د افغانستان خلکو درلودلی دي، دغو خلکو په حمایت، د دوی په ساتنه او د دوی په ملاتړ کې ترسره شوي دي. او زه فکر کوم چې په نړۍ کې به بل هیڅ ولس چې سر بیل کړای شوی هم یو سل څلیرش کاله د دوی ترمنځ یوه جبري کرښه رایستل شوې هم وي، دوغومره صمیمي او دوغومره د یوه چت لاندې ژوند به بل چا نه وي کړی.
ډېره زیاته مننه لیوال صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ووایي چې د پاکستان دولت سره د دې ټولو ستونزو د حل دپاره موږ ته څه کول پکار دي؟
افغانستان حکومت د خپلو پوځي او امنیتي امکاناتو د پیاوړتیا دپاره هڅه کوي، نړیوال ټولنې سره په تماس کې دی. تر هر څه مهمه دا دی چې موږ یو پیاوړی دفاعي امنیتي او ملي ځواک ولرو. د ولس دپاره پر ملي محور راټولېدل یووالی څومره چې سره نږدې کېدای شو دا زموږ په ګټه ده. د خپل ملي حاکمیت ملاتړ څومره چې موږ کولای شو، حکومت باید خلکو ته ورلاند شي او خلک باید حکومت ته ورلاند شي. یو مقتدر نظام رامنځته کول چې پر ملي بنسټونو ولاړ وي. تر ټولو مهم موږ باید د ملي اقتصاد بنسټونه پیاوړي کړو. ټول دغه رقم دایې د اقتصاد پیاوړي سیاست دی او ولسي نظام او د ولس د ویښتیا او یووالي له برکته ترلاسه کېدای شي او موږ باید په همدې برخو کې هڅه وکړو.
ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، تاسو د خغلی لیوال خبرې واورید چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په سلورو برخو کې کومې سرغړونې ترسره کړي، د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او افغان دولت به یې مخنیوی وکړي. خغلی لیوال همدارنګه وویل چې د ډیورنډ په کرښه د پاکستان دغه ډول اقدامات د خلکو د تګ راتګ مخنیوی نشي کولای او د کرښې دواړو غاړو ته پراته ولسونه به خپل د هر ډول تاسیساتو د جوړولو مخنیوی وکړي. درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د حقیقت صدې خبرونه. تر بلې خبرونې مو الله مل.